د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې او ساته خبرونې مطالب د ملي امنیت د سلاکار سرګندونه چې وایي تاجکستان ته اوختي سرتیری بیرته په بدخشان کې پر دندو ګمارل شوې دي.
د دغو ځواکونو ډېر وسه وطنې رسنه شوي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره یوځای شوي دي.
روان جنگي وضعیت کې د تبلیغاتو پر اهمیت د چارواکو ټینګار.
لمنبر او محراب نه نیولې تر قانون او مدني ټولنو د هر چا رول پکې مهم ده. د مطبوعاتو رول ډېر پکې مهم ده.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې په فعالیتونو کې موقتی ځنډ.
د ناامنیو د زیاتېدو په پایله کې د موږ فعالیتونه په مختلفو ولسوالیو کې درېدلې دي.
او د چاپیریال خوندیتوب ته د روزګان د دینی عالمانو هڅونه.
پاکی په دې آیات مبارک باندې فرض ده چې الله تعالی موږ په چې د هر ناپاک شي څخه سړی ځان وساتي.
د خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د وضعیت په اړه د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان سره خبرې کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په کندهار کې د ناامنیو څپه لنډمهاله ده. او د کریمیاوی محکمې د ازادۍ رادیو د یو خبريال د توقيف موده تمدید کړه. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وټلو د بهیر په اړه د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان سره خبرې کړې. ینس ستولتنبرګ په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون ناوخته په بروکسل کې له جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، له افغانانو څخه د ملاتړ پر دوام او نور مسایلو خبرې کړې دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د سپتمبر په 11 نیټه بشپړیږي، خو له دې سره په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په کندهار کې د وروستیو ناامنیو څپه لنډمهاله ده. عبدالستار میرزا کوال چې د پوځ له لوی درستیز جنرال محمد ولی احمدزی او نورو چارواکو سره یو ځای کندهار ته تللی و، پرون په یوه خبري کانفرنس کې د کندهار ولس ته ډاډ ورکړ.
د کندهار زړور باتور میړنی ولس ته اطمینان ورکوم چې تاسو په ویره کې مه اوسئ. هغه څه چې رامنځته شوي دي په هغوی موږ جدي کار کوو. هغه مشکلات او ستونزې چې رامنځته شوي دي هغه زود ګزاره دي.
په کندهار کې د ملي اردو چارواکو منلی چې تیره یک شنبه له پنجوایي ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه بل ځای ته انتقال شول. د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د می د میاشتې له لومړیو راهیسې دا د کندهار شپږمه ولسوالۍ ده چې وسلوال طالبان ولکه پرې ټینګوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله څرګندوي چې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې به په قطر کې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. عزیز الله فضلی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د با مفهومه مذاکرو د دوام لپاره له نړیوالو څخه د منځګړتوب غوښتنه وکړه.
دلته ملګری ملتونه سته، نور اسلامي هیوادونه هم سته. د غونم هیله دا ده چې وسنی مشکلاتو کې دوی هم مداخله وکړي د ثالث بالخير په صفت باندې چې موږ داسې نتیجې ته سره ورسېږو چې هغه د ټول افغان ملت په خیر وي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورلاینز چې د دوشنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو له مرکشانو سره وکتل، یو ځل بیا د سولې د خبرو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. ښاغلی فضلی وایي چې د جګړو له شدت سره د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې او د با مفهومه مذاکرو لپاره هیلې مړاوې شوې دي. لازده رادیو خبرونه اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون سه شنبه د برېښنا تر پراخې پرچاوي وروسته له خپلو خلکو بخښنه وغوښته. برېښنا د اوړي د سختې ګرمۍ پر مهال پرچاو شوه چې د خلکو پراخ انتقادونه او پر لارو واټونو اعتراضونه یې وپارول. د ایران چارواکو ویلي چې د پرچاوي علت دا دی چې برېښنا ته تقاضا ډېره ده، خو د تولید ظرفیت یې کم دی او همدارز وایي ځینې کسان له غیر قانوني لارو له دوامداره برېښنا ګټه اخلي. روحاني چې د کار موده یې په ختمېدو ده پر دولتي تلویزیون په خپله وینا کې وویل، زه له خپلو ګرانو خلکو بخښنه غواړم چې له ستونزو سره مخامخ شوي او په تیرو څو ورځو کې کړېدلی دي. د ایران ولسمشر له برېښنا وزارت څخه غوښتنه وکړه چې خلکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي. د روسیې تر ولکې لاندې کریمیا سیمه کې یوې محکمې د آزاد اروپا آزادې رادیو د اوکراینی څنګه د یو بل مخته خبریال د توقیف موده د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړه. په همدې حال کې په سلګونه کسانو پرون سه شنبه په اوکراین کې د دې خبریال د خوشی کېدو لپاره لاریون وکړ. د محکمې د پرونی حکم لمخې د ولادیسلاو یسیپین کو په نوم د خبریال با چې له مارچ میاشتې راهیسې په توقیف کې دی په سمفیروپول سیمه کې د دسمبر میاشتې تر دسمبر میاشتې پورې په توقیف کې وي. د روسیې د امنیت خدماتو فدرال ادارې د خبریال چې د روسیې او اوکراین تابعیتونه لري د اوکراین استخباراتو ته د معلوماتو د ټولولو په تور نیولی دی. او د ورسای خبردا چې د اروپا د ملتونو د جام د لوبو په لړۍ کې تیر شپه ایتالیا وتوانې د چي د اسپانیا په ماتولو سره پایلو به توزی. د بیګانه مسابقې په شپږم دقیقه کې لومړی ګول ایتالیا وه او په اتیایم دقیقه کې یو ګول اسپانیا او لوبه یو یو مساوي شو، خو بل اخره په پنالټي شوټونو کې ایتالیا وتوانې د چي لوبه دوا سالور وګټي. د نیمه پایلو به دوهمه لوبه نن شپه یو لس نیمه بجې د انګلستان او ډنمارک ترمنځ په پام کې ده. د دې لوبه ګټون کوي به را روانه یک شنبه د کابل په وخت د شپې په یو لس نیمه بجو له ایتالیا سره فائنل لوبه وکړي. د اروپا کپ د تیرې دورې اتل پرتګال، د دریو جامونو اتل جرمنی او د دوو دورو اتل فرانسا چې د اتل والی داوی درلوده سکل ان تر کوارټر فاینل پورې هم ونه رسیدل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. د راپورونو برخه ته ورځو او دا هم د خبرونې لومړی راپور. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای هغه 2300 افغان سرتیری چې تاجکستان ته اوختي وو بیرته د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورغلی دي. حمد الله محب پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د سرتیری د بدخشان د مرکز فیض آباد د خوندیتوب لپاره په دندو ګمارل شوی دی. په دې وروستیو کې د جګړو له تودېدو سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سلګونه پوځیان له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکر خبر ورکړ په سلګونو هغه سرتیری چې د جګړو د شدت له کبله تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته ستانه شوي دي. حمدالله محب چې پرون سیشن به په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې زیاته کړه چې دغه ستانه شوي سرتیری د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د امنیت لپاره ګمارل شوي دي.
2300 of those forces have come back enjoying
the dogs wa kun der bi sawatanai rasana sawi aw da afghanistan la amniyati aw difais wa kun sari wzai sawi di jini chilo ul swali wa tali wa os da difais wa kun po chaukat ki da wilayatuno po markazuno ki huzur lari agwi ch tajikistan te panawre wa berta da khalgo da khidmat aw da faizabad shar da difa la par rawastil sawi di.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکر جزئیات پر نکړل چی د دغو سرتیرو ستنول کله پایل سول او افغانستان ته څنګه ولېږدول سول. خو شاغلی محب د دوشنبه په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سادی شریفی سره پر دو اړخیزو اړیکو خبرې کړې و چې ممکن دا موضوع به هم د دوی په باسنو کې شامل و. د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو له شدت او د وسلولو طالبانو د حملو له زیاتېدو سره جوخت په سلګونو سرتیری له بدخشان څخه تاجکستان ته واوښتل. د بدخشان ولایت غنی ولسوالی په دې ورستوي کې د وسلولو طالبانو لاس ته ورغلي چې حکومت یې د دینو د بیرتنیولو خبر ورکړی دی. تاجکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو ته اندېښنه شولې ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان تیره دوشنبه د تاجکستان او افغانستان په سرحد کې د 40,000 پوځیانو د ګمارلو امر وکړ. ولسمشر رحمان د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د خپل هیواد له امنیتی ادارو یې غوښتنه کړې چې په سرحدي سیمو کې په مشخصو اقداماتو سره د تاجکستان او د تاجکستان د وګړو امنیت یقیني کړي. روسیې چې په تاجکستان کې یو لوی پوځي اډه لري پرون ویل د تاجکستان او افغانستان د سرحد د خوندیتوب لپاره د اړتیا په صورت کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. په وروستیو کې د روسیې څرخیل وتکو د تاجکستان په خاوره کې پوځي تمرینات کړي دي. افغانستان له تاجکستان سره 1315 کیلومتره پوله لري. د تاجکستان چارواکو د یکشنبه په ورځ ویلي وو طالبان د دغه سرحد پر 900 کیلومتره برخه کنټرول لري.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي هغه 2300 افغان سرتیری چې تاجکستان ته اوښتي وو بیرته د امنیتي ځواکونو لیکو ته ورغلي او په بدخشان ولایت کې پر دندو ګمارل شوي دي. ښاغلی محب پرون وویل د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه د افغانستان په شمال کې د ځینو افراطي ډلو د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښمن دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر بشپړېدو ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده او په افغانستان کې هر ورځ د ځینو ولسوالیو او سیمو د لاس په لاس کېدو او جګړو راپورونه ورکول کېږي. پر دې ټولو موضوعاتو صالح محمد صالح په واشنگټن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له بشپړېدو سره وضعیت څه ډول شي.
اول دا چې ټول امریکایان د افغانستان څخه نه وځي. پینټاګون ته خبره وکړه چې د امریکا سفارت او د دوی د متحدینو د سفارتونو د ساتلو په خاطر تر زر امریکایي پوځیان به افغانستان کې پاتې شي. خو که فرضیه داسې اوسي چې ټول امریکایان د افغانستان څخه وځي، بیا دا وضعیت باندې تاثیر کوي. وضعیت نوره هم کړکېچن کېږي د څو دلیلونو پر اساس. طالبان او د دوی مشران په دې فکر کې دي چې کله دوی چې د دنیا وڅلوخت هیوادونو ته شکست ورکړ، نو د افغانستان حکومت به ونشي کولای چې دوی پر وړاندې ودرېږي. دویم دا چې د افغانستان حکومت هم یو ځواکمن او پیاوړی اردو لري، پولیس لري تر 3.5 لک پورې، او د دې تر څنګ سره 40,000 خاص قوتونه لري یا کمانډو سپیشل فورس لري. نو دوی ته هم باید په ټیټه سترګه ونه لیدل شي. د دغو دواړو طرفونو ترمنځ زورآزمایی په افغانستان کې دا به متاسفانه چې د افغانستان وضعیت نور هم خراب کړي. دریمه مسله دا ده چې طالبانو سره د ځینې سیمې هیوادونو د ځینو یې د هغوی استخباراتیک او د هغوی منظم پوځ او پوځي حمایت دا به هم وضعیت په افغانستان کې کړکېچن کړي. اما په ټوله کې په دې زما مطمئنم چې امریکایان د افغانستان څخه نه وځي.
نو که بیا هم طرحه او پلان دا وي چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي او لږ شمېر یې د ډیپلوماتیکو مرکزونو یا هم د کابل نړیوال هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره پاتې سي او وضعیت هم ورځ تر بلې کړکېچن سي، په دې منځ کې مسؤلیت زیات چاته اوړي؟
امریکا، ملګرو ملتونو، ترکیه او د دوی ټولو متحدینو د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابر کړه، اما د دې سولې د زمینې څخه طالبان استفاده ونه کړه. طالبان حاضر نشول چې د سولې خبرې مخته بوسي. د افغانستان هیئت په قطر کې ناست دی، اما طالبان ورسره نه ګوري. که هر حالت منفی حالت افغانستان کې هر سي، مسؤلیت طبعا چې طالبانو په غاړه ده. د دوی 15,000 عسکر خوش شول، د دوی نور کوم شرایط چې دوی د سولې د پروسې لپاره وو هغه وشول. عسکر امریکایي عسکر د افغانستان څخه تعداد ډېر زیات کم شو په افغانستان کې، ډېر عسکر د امریکایانو ووتل، د دوی د متحدینو عسکر هم د افغانستان څخه ووتل، ډېر کم شمېر پاتې دي. نو هغه ستونزې چې د طالبانو لرلې هغه مرفوع شوې. هېڅ دلیل د دې دپاره نشته چې طالبان د سولې خبرې نوره مخته پو نه ځي، واقعي د سولې خبرې. اما که دغه بانه وي، نو بیا افغانستان کې هر حالت ارزښي، نو دا مسؤلیت به د طالبانو په غاړه وي.
هغه هیواد یا سازمان چې پر طالبانو کنټرول لري څنګه هڅول کېدای سي چې رامخ کې سي او د منځګړي رول ادا کړي؟
په نړیوالو اړیکو کې یوه تیوري ده چې ریالیزم ورته وایي. هغه ریالیزم کې هر هغه څوک چې نظامي پیاوړتیا لري د هغوی سره خبرې اترې کیدلی شي چې نتیجه ورته ورکړي او هغوی بیا قدرت کې شریک کیږي. کله چې د افغانستان د بهر د سیمې هیوادونو ترمنځ همغږي باید رامنځته شي، د افغانستان پر حالاتو کې هغه زیات پاکستان ونډه لري. نو پاکستان باید په دې پروسې کې متاسفانه چې باید داخل شي تر څو د هغوی قناعت ته موصل شي، د یو تلپاتې سولې لپاره په افغانستان کې کله چې د سولې خبرې کېږي.
د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښولې. اوس د افغانستان په موضوع کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د خلل څومره شونې دی او څومره موثر تمامېدای سي؟
منځنی آسیا هیوادونه د هغوی لپاره د افغانستان نا امنی په هغه باندې تاثیر لري. داعش یا نور نوي نوي ګروپونه که په افغانستان کې ایجادیږي، هغه به طبعا د منځنی آسیا هیوادونو د داخلي امنیت لپاره به ګواښ ایجاد کیږي، لکه داعش د ازبکستان اسلامي ډله یا همدا رقم نورې ډلې چې دي د هغوی لپاره تهدید واقع کیدلی شي. د هغوی تشویش دا ده، اما هغوی زیاد تاثیر نشي لرلی کومې ډلې چې دي په افغانستان کې. نه پر حکومت زیاد تاثیر لري دغه منځني آسیا هیوادونه، نه پر طالبان زیاد تاثیر لري. اما د منځني آسیا هیوادونه چې د مسکو سره ښې اړیکې لري او مسکو بیا تاثیر لرلی شي، طبعا هغه په طالبانو هم تاثیر لرلی شي، پر پاکستان هم یو څه تاثیر لرلی شي. د هغوی اړیکې چې پاکستان سره دي او طالبان سره همکاري لري، ډیپلوماتیک او غیر ډیپلوماتیک روابط د طالبان سره لري، هغه کولی شي چې رول ولوبوي په دې پروسه کې شامل شي چې طالبان حاضر کړي سولې دپاره.
د ناامنیو دا څپه ولې داسې یو دم شدیده سوه چې ورسره د سولې هڅې هم ټکنۍ سوې؟
یو خبره ډیره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې په تیرو بخصوص 15 کلونو کې که موږ تاسې وګورو، معمولا دغه اوړي موسم د جنګ موسم ده. منفي د تیر کال چې هغه هم د امریکایانو سره د قرارداد پر اساس تاوتریخوالی طالبانو را کم کړو، نوره په هر اوړي کې موسم کې جنګ سطح اوچته شوې. زه په دې یقین لرم، باور لرم چې دا موسم د جنگ چې تیر شي، یعنی راتلونکي څلور یا پنځه میاشتو کې، د سولې خبرې له سره شروع کیږي او حتمی شروع کیږي. دنیاوال هم د طالبان او د افغانستان حکومت شرطونو خسته کړو، ستړی کړو، نو اوس دنیاوال هم غواړي چې وګوري چې په میدان د جنگ کې څوک پیاوړی دی، آیا طالب پیاوړی دی که حکومت پیاوړی دی. اما څو میاشتې بعد اتمی و ضروري د سولې خبره بیرته بیا شروع کیږي، ځینې هیوادونه به مداخله وکړي، په شمول د روسیا، چین، پاکستان، قطر، امریکا او نورو متحدین. د هغوی ځکه د افغانستان جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده، په شمول د ایران او پاکستان او چین او روسیې.
په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار و چې لا ازادي رادیو سره خبرې کولې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
قدر منوریدونکو، را سره اوسئ د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام هم تاسو ته خبرو. خو اوس د راپورونو برخې ته دوام ورکو. د افغانستان د عدلي وزیر وایي په روانو جنگي حالاتو کې باید حکومت او رسنۍ په یوه واحده لیکه کې ودرېږي. فضل احمد مانوي دا څرګندونې پرون په کابل کې د رسنیو د ښو او قانونمندو نشراتو په نوم په مشورتي غونډه کې وکړې. په غونډه کې د حج او اوقافو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیرانو هم په روانو جنگي حالاتو کې له رسنیو د بې پرېتوب او ملي ارزښتونو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو د ښو قانونمند نشراتو په اړه لومړنۍ مشورتي ناسته په دې ناسته کې د افغانستان عدلي، حج او اوقاف او اطلاعاتو فرهنګ او د ښځو وزارت لوی سرنولیو د خبريالانو د فدراسیون مشانو ګډون کړی وو. د عدلي وزیر فضل احمد مانوي وای په روانو جنگي حالاتو کې حکومت او رسنۍ د ملي ارزښتونو او ګټو لپاره باید په یو صف کې ودرېږي. نو موړی وای وسته دی وخت را رسیدلی چې هر یو خپل مسؤلیت ته غاړه کېږدي.
هر یک در هر جایی که هست، هر نقطه،
هر یو چی په هر ځای کې او په هر رول کې چی یو، دا زموږ مسولیت دی چې د خپل هواد د ژغورنې لپاره، د نظام او خپلواکۍ د ساتنې لپاره هر یو خپل مسولیت سر ته ورسوو. په دې حساسو شرایطو کې بیا د رسنیو رسالت ډیر مهم دی.
اصحاب رسانه است.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت بیا په اوسنۍ او شرایطو کې لټولو رسنیو غواړي چې د جګړې د هیڅ اړخ تر فشار لاندې رانشي. محمد قاسم حلیمی وای ممبر او رسنۍ کولای شي په جنگي حالاتو کې د خلکو ذهنونه مدیریت کړي.
هر څوک په خپل میدان کې له ممبر او محراب نه نیولې تر تلویزیون، مطبوعات او رسنیو، قانون او مدني ټولنو، ټول سره یو سو د هیواد ته نجات ورکو. د هر چا رول پکې مهم ده، د مطبوعات رول ډیر پکې مهم ده.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا د رسنیو ارزښت په اشاره سره وای ل اطلاعات او فرهنګ وزارت سره تر دا مهاله 3500 واوی رسنی سب دی چی په دې کې 2340 ټلویزیونونه 400 دیش رادیوګانی 1409 شپېته چاپی رسنی او 119 خبری آژانسونه دی. خو د افغانستان د ژورنالیستانو فدراسیون مشر ضیا بومیا بیا وای چې افغان حکومت په خپل د اطلاع رسونې په برخه کې قانون نقض کړی.
مسکه قانون واضح او پوسکنده و صریح حکم کردن رسانه‌ای که
لکه څنګه چې قانون ښکاره حکم کړی هغه رسنی چې د قانون ملي ګټو او د خلکو د حقونو خلاف نشرات کوي باید پر وړاندې اقدام وشي. موږ هم نه غواړو چې داسې رسنۍ او خبریالان زموږ په منځ کې وي چې ملي ګټو او اسلامي اصولو ته ژمن نه وي.
افغان حکومت په داسې حال کې پرواني جنگي حالات کې تبلیغاتي جګړې د مدیریت په دې برخه کې درسنوي په یووالي او د اطلاعاتو په برخه کې په کروالي ټینګار کوي چې په دې وروستۍ کې په ټولنیزو رسنیو کې د افغان حکومت په تبلیغاتي دستګاوي نیوکې زیاتې شوې. د پوځي کارپوهانو په باور له فزیکي جګړې د تبلیغاتي جګړې مدیریت د جګړې په ډګر کې د جنګیالیو په روحیه زیات اغیز کوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. او سم قدرمنو اوریدونکو د لویدیس چاپ مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
بلومبرګ پرونی د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې وایي د طالبانو له پرمختګ سره ځینې خلک له خپل سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. د بلومبرګ د مقالې لیکوال وایي د افغانستان په شمال کې د طالبانو د چټک پرمختګ له کبله ځایي خلک د تېښتې په حال کې دي. په دې مقاله کې لولو چې له خپل کورو د خلکو تېښته شاید د پناه غوښتونکو د یو بل بحران برخه وي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره مخ پر زیاتېدو دی. بلومبرګ د جمهوري ریاست ارګ د ویان مرستیال محمد اميري له قوله لیکلي چې د دوشنبه په ورځ ویلي طالب جګړه مارانو د خلکو کرهني زمزه کې سوځلي او خلک یې خپل کورو پریښودو ته اړ کړي دي. خو طالبان نو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. دې ډلې مخکې ویلي چې د ټولو افغانانو حقونه به خوندي پاتې سي. ورسته په مقاله کې راغلي چې په شمال کې د غنو ولسوالۍ سقوط او په سرحدي سیمو کې د طالبانو پرمختګ افغان سرتیري اړ کړي چې تاجکستان ته واوړي. افغان سرتیرو او افسرانو چې له بدخشان تاجکستان ته اوښتي ازادي راډیو ته ویلي چې کدي هیواد ته نه وای اوښتي وجل کېدل. ګارډین ورسپانې له بګرام هوایی اډې څخه د امریکایي نظامیانو د وتلو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې امریکایي نظامیان شل کاله وروسته پرته له دې چې د بګرام نوی افغان قومندان ته خبر ورکړي د برق په قطع کولو سره د شپې په تیاره کې له دې ډګره ووتل. مقاله دا خبره د بګرام هوایی اډې د نوی قومندان جنرال اسدالله کوهستاني له قوله لیکلې ده. خو مقاله د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ویان سونی لګیټ له قوله لیکلې چې وایي له بګرامه د نوی ځواکونو د وټلو موضوع له افغان مشرانو سره هم هنګ سبي و. امریکا د جمعې په ورځ د جولای میاشتې په 2مه نیټه اعلان وکړ چې له بګرام هوایی اډې څخه کډه ټوله کړې ده. د ګارډین په مقاله کې راغلي کله چې د بګرام اډې برق قطع سو دا چې پاولګرو ته د یو شنه څراغ غونډې و چې ورغلل او د بګرام هوایی اډې ودانۍ چور او تالان کړي. د مقالې په پای کې لولو چې د دوشنبه په ورځ درې ورځې وروسته له هغه چې امریکایي نظامیان له بګرام ووتل افغان سرتیرو بیا هم هغه کند او کپر پاتې شونی ټولول چې چور کوونکو تر شا پرې شو.
په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو له کبله په یو شمېر ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د سویډن د کمیټې فعالیتونه ځنډېدلې دي. مرستندویه ټولنه چې په افغانستان کې له 6.5 زیات کارکونکي لري هر کال تر 2 میلیونو ډیرو افغانانو ته روغتیایی اسانتیاوې برابروي او تر 8.5 زیات زده کوونکي د دوی ښوونځیو ته ځي. د سویډن کمیټې چارواکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړی ده چې په ځینو سیمو کې فعالیت ځنډېدلی.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت د دې سبب شوی چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه په ګڼو ولسوالیو کې خپل فعالیتونه وځنډوي. د سویډن کمیټې د پروګرامونو مشر ډاکټر خالد فهیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی د خپلو ځنډول شویو فعالیتونو د بیا پیل اراده لري.
د وروستیو نامنیو د زیاتېدو په پایله کې د موږ فعالیتونه په مختلفو ولسوالیو کې هغه ولسوالۍ چې هلته نامنۍ پکې زیاتې شوې دي په لنډمهاله توګه باندې د موږ فعالیتونه درېدلي دي او فعالیتونه متاثره شوي دي. خو بیا هم موږ حالاتو وضعیت ته په کتو او د حالاتو وضعیت په ارزونې سره ژمن یو چې خپل فعالیتونه بیرته شروع کړو. البته د سویډن د کمیټې ژمنتیا د افغانستان د خلکو په قبال کې ده او په تیر کې هم کچیرې کوم سیاسي تغیرات په افغانستان کې رامنځته شوي دي هغه هیڅکله د دې باعث نه دي شوي چې افغانستان لپاره د سویډن کمیټې خپل فعالیتونه وتړي.
شغلی فهیم ونه ویل چې دقیقا یې څو دفترونه تړل سوي خو زیات یې کړ چې د تخار، بدخشان، جوزجان او سمنګان په ځینو ولسوالیو کې تر امنیتي ارزونې وروسته د دوی فعالیتونه بیرته پیل سوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې چې فعالیت یې په ولسوالیتونو کې روان دی 6500 کارکوونکي لري. هر کال تر 2 میلیونو زیاتو افغانانو ته روغتیایی اسانتیاوی برابروي او تر 80000 زیات زده کوونکي د دوی لخوا برابر سویو شوونځیو ته ځي. دغه کمیټه چې له 4 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري معلولو کسانو ته هم روغتیایی خدمات برابروي او لاسنیوی کوي. دغه راز په لرې پرتو سیمو کې د عادي خلکو د ژوند له پرمختګ سره مرسته کوي. تیره اونۍ د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په افغانستان کې د روان وضعیت او د جګړو د شدت په اړه اندېښنه ښوولې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ویاند د ناامنیو په اړه د نړیوالو مرستندویو ادارو د اندېښنو په تړاو زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د ناامنیو د زیاتولو او وینې تویولو ملامتي پر وسلولو طالبانو او د دې ډلې پر ملاتړ واچوله.
مسئولیت خونریزی په
د وینې تویدنی مسئولیت د طالبانو او د دوی د ملاتړو پر غاړه دی. د افغانستان ټول ملت یې واوري کله چې امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. زما مرکه مو په یاد ده چې ومه ویل طالبان او پاکستان دواړه اوس باید پریکړه وکړي. دوی د جګړې پریکړه وکړه. د ټولو ویجاړیو او وینې تویدنی مسئولیت د دوی په غاړه دی.
وسلولو طالبانو تیر اونۍ په یوه اعلامیه کې بهرنیو ملکي اتباعو، ډیپلوماتانو، د سفارتونو او قنصلګریو کارکونکو او خیریه مؤسسو ته د امنیتي ستونزو د نه پېښولو ژمنه کړې ده. لکه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل هم زیات شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په تیرو 4 میاشتو کې روانې جګړې د شاوخوا 1,65,000 کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوي دي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ته د خیش لرم ز علاقه دار يم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د خلاینو د ولایت زه نمائنده يم. اچیا نوی کور لرم. په اچیا نوی کور کې دا سړی خولا چې د ماشام د لری چی خوري دا خلک ودا سوي دي چې پورونه پر باندې پر مسلمانان باندې کوچنیان د انجوري و د وتا چې وی دي چې نن جوړ راکړي نو د خدای وشه ته وګورې موږ پاک وره چې موږ چې در به درې د خاکي په سر چې د خدای شام شیم نه لرو او دا بیغان د ازادي راځو ته لرم چې به خین موږ ال خراب دي په سر کې صدر غشین کې پروت یو قسم نه په خدای کده خدای شام شیم یو سره خو په شلو کې یو کور خو لا کنه ماشان مې په شلو کورو کې د دوه کال انجلی یا درو کال انجلی یا شذر پر باندې یالا پر باندې وای نه پېږه کې په کور کې راځي نو د خدای وشه ته وګورې د خدای وشه ته وګورې موږ پاک وره چې د در به در مسلمانان کی بسره ولسی نذر یو داد بیا داد و السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جمعه خان هم تر د لغمان ولایت د شمول فعالین ته زحمت در کوم. دلته دغه د ماجرینو کډوالو په حساب باندې تاثیر خبرې کوم. د لغمان علي شمول فعالې د ول شاول فعالې او د لنګار ول فعالې دلته ډیر نامني د یو ټول خلک دي ځای شوی دي. د کډوال شو د کډوالو په حساب باندې تاثیر خبرې کوم. یو همدردی وطن داری وکړي چې دغه کډوال د نیم زر خلک دي. دلته د یو خیمه نه لري د چارګان دغه د سیموټو ګوروي نه د یو خیمه یو کړی ورکی ورکی یعنی ماشومان مریضانی دي او دلته د ولایتي ادارې لغمان والی کومګن کې کوم ماجرینو ریاست تاسو د وزارت د ماجرینو سره اړیکه ونیسي چې دغه د کډوالو حق له سم یو جدي اقدامات وکړي چې دغه مرسته چې کیږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کیږي ورته دلته هیڅ چا دې سره کومګن نه کړی تقریبا یو نه یو نه د سړي راغلي چې څرګند څه ورته مرسته وکړي په دې باندې زما پیغام مسلمان چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډیر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څه مرسته او کومګن کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاغله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو د شپه 8 بجې او 10 دقیقې دی د خبرونه په دوام کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام او ځین نور مطالب خبرو خو له مخ کې پام وکړي د خبرونو لنډیسته. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له افغانستان د بهرنیو سرتیرو د وتلو د بهیر په اړه د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان سره خبرې کړي. کاغلی ستولتنبرګ په یو ټویټ کې لیکلي چې پرون ناوخته په بروکسل کې له جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت، له افغانانو څخه د ملاتړ پر دوام او نورو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په کندهار کې د وروستیو ناامنیو څپه لنډمهاله ده. عبدالستار میرزا کوال چې د پوز له لوی درستیز جنرال محمد ولی احمدزی او نورو چارواکو سره یو ځای کندهار ته تللی و، پرون خبریالانو ته وویل چې غواړي ولسته په دې برخه کې ډاډ ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله څرګندوي چې د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې به په قطر کې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. عزیز الله فضلی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د مفهوم مذاکرو د دوام لپاره له نړیوالو څخه د منځګړتوب غوښتنه وکړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د برېښنا تر پراخې پرچوي وروسته له خپلو خلکو بخنه وغوښته. برېښنا د اوړي د سختې ګرمۍ پر مهال پرچاو شوه چې د خلکو پراخ انتقادونه او پر لارو سړکونو اعتراضونه یې وپارول. د روسیې تر ولکې لاندې کریمیا سیمه کې یوې محکمې د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د اوکراینۍ څانګې د یو بل مقطه خبریال د توقیف موده د شپږو نورو میاشتو لپاره تمدید کړه. او د اروپا د ملتونو د جام د لوبو په لړۍ کې تیره شپه ایټالیا اسپانیا ته ماته ورکړه او پایلو به ته وته. د بیګانې مسابقه په شپږمه دقیقه کې لومړی ګول ایتالیا وه او په اتیایمه دقیقه کې یو ګول اسپانیا وه، خو اسپانیا او بخې ایتالیا د پنالټي په شوتونو کې اسپانیا ته ماته ورکړه. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کونړ په مرکز کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یوازینی مرکز د امکاناتو له کمښت سره مخامخ دی. له دې سره هغه معلولین هم چې د کونړ له بیلابیلو سیمو او نورستان څخه د مصنوعي پښو او لاسونو د اخیستو لپاره هلته راځي له ستونزو سره لاس ګریوان دي. د ازادۍ رادیو خبریال له دوی سره خبرې کړي.
پینځه دیرش کلن محمد اګل د ناړی ولسوالی اوسیدونکی دی او خپل خی په خی په روانو جنگونو کې لاسه ورکړي. هغه اوس د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ ته راغلی، خو دلته د امکاناتو نشتون ستونزو سره مخ کړی دی.
زما د پخه معلوله شوی و د بم په واسطه باندې د یو جوراب لپاره تر کابل پورې منګه تلی هر چاره باندې راځي، نو دغه دوه درې زره روپۍ منګه نشو پیدا کولای. نم دسي زلمیان بچان شته دي چې منګه سره څه پیدا کی او منګه پاغه باندې کړی وکړو. نو دولت باندې مې دا غږ دی او د دونران نه مې دا خواسته چې دغه مرکز په خو باندې ودرېږي.
د مصنوعي اندامونو جوړولو دی مرکز ته یوازې په جنگ او پیښو کې معلول شوی کسان نه راځي، بلکې هغه ماشومان هم راوړل کیږي چې څوک لموره معلول پیدا شوی. په دې مرکز کې ورته د پخو او لاسونو سمولو او غزولو لپاره قالبونه جوړیږي. خان محمد له چپې تاریخ پل ضرور کلن زوی د پخو قالب جوړولو لپاره راوسته وای.
زما د غزوی چې تصویر نه پیدایشي د پخې کګې وي تاغه مونږ دل تراوړو. هغه وخت کې ورته دلته قالبونه جوړ کړل، کله چې ورته قالبونه جوړ کړل دا به موږ کور ته ویوړو، هلته قالبونه به موږ ورته پخپو کول. څه وخت وروسته دغه قالبونه په کې تنګ شو، به بیرته راوړو. تقریبا دا دویم دریم ځل دی چې مونږ دغه ماشوم دلته راوړو. اوس الحمدلله ښه سمې شوې دي. هغه کوګوالی چې مخکې پکې و هغه کوګوالی د منځه تللی دی.
د هغه په خبره چې اوس ورته د یاد ورکشاپ مسؤلین ویلي چې امکانات یې کم شوي او د پخوا په شان خدمات نشي ارزه کولی. د پیاوړتیا او پرمختګ مؤسسې د فزیکی بیا رغونې مسؤل محمد سرور دانش راته وویل پخوا ورته مرستندوی ادارو ډیر امکانات ورکول او دوی هم معلولو کسانو ته ښه خدمات وړاندې کول. د هغه په خبره چې اوس د دوی د معاشونو او امتیازاتو ترڅنګ د ورکشاپ وسایل هم اویا سلنه راکم شوي دي.
د یادرشتم اگست 2000 نا تر دې دمه د بودیجوي ستونزو له کبله چې دغه په یو ډېره کمه اندازه بودیجه مو خپلو خدماتو ته ادامه ورکړې ده. ولې په اوسنیو حالاتو کې په ډېره کمه بودیجه موږ نشو کولی چې د کونړ او نورستان ټول معلولینو ته اړین خدمات ترسره کړو.
حکومتي چارواکي هم مانی چې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یا د ورکشاپ د بودیجې کمی سره مخ شوه او دوی هم مرستندوی ادارو سره د ستونزو شریکه کړې ده. په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو مسؤلین وایي په ولایت کې د تیرو او روانو جنگونو له امله شاوخوا شپږ زره کسان معلول شوي چې اکثره مصنوعي اندامونو ته اړتیا لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په کندهار کې د قیلون یا د میوي په نوم د چلم مینوال ډیر شوی دی. د کندهار د امیر روغتیا ریاست مسؤلان وایي د قیلون استعمال روغتیا ته زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د یوې کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی. د کندهار امنیه قومندانی بیا وایي چې په قانون کې د قیلون استعمال منع نه دی، خو که د امیر روغتیا ریاست یې د مخنیوي په مخه له دوی څخه مرسته وغواړي نو دوی به همکاری ورسره وکړي.
د کندهار ښار په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست او قیلون څکوي. په ورستي لسکونه کې په کندهار کې په لسکونه کاپ شاپونه او رستورانتونه جوړ شوی چې د کاروبار ډیره برخه قیلون یا د میوې چلم دی. په دغه کاف شاپونو او رستورانتونو کې د قیلون د یوې سرخانې بیه له 1.5 افغانیو بیا تر 2.5 افغانیو پورې رسیږي. د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه یې له 45 تر 30 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دي چې په هرو 2 ورځو کې کاف شاپ ته د قیلون څکولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې قیلون څکوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون معتاد کړي. ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قیلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوی ته ډیره اړتیا ده تر څو ځوانان د قیلون له زیانونو خبر شي. د محسن په خبره قیلون د روغتیا ترڅنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قیلون یا میوي چلم بازار په ولایاتو او مرکز کې په ګرمیدو دي. د دې په اړه عامه پوهاوی ته جدي اړتیا ده تر څو د ځوانان کوم چې د قیلون څکوي عامه پوهاوی ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ پر ان شاء الله موږ د دغه د مپاوي کې شش پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې دا کېلون څکوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د یو کاف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د قیلون مینوال دي. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته برن کړي چای او کافی هم څوک نه ورسخه رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې دا د ځوانانو غوښتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غوښتنه او د ځوانانو د ارزین ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانې نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته. ډیر ځوانان چې بس دغه چلمان د پاره راځي خالی کاپیو د جې د پاره څوک نه راځي کڅ چلم پرو چې د چلم د پاره خلک راځي نو بیا کاپیو د شان سره چای او د سر څو سره
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه کمانډانی په یو کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کافی شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوې چلمان راټول او مات کړ. خوس د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر برګزی وی د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته، خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د امنیه روغتیا ریاست ورسره غوښتنه وکړي دوی به په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قیلون یا چلم په قانون کې معنی نه دی خو عادي دی، د صحت لپاره موزر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټول ورځ قیلون یا چلم څکوي، نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري. خو کچیرې د ستیامې په غوښتنه سره چې دوی غوښتنه وکړي موږ کولای شو چې دا بند کړو.
په عین وخت کې د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي قیلون د نورو لوګي لرونکو نشي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. ښاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یو ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ، امنیه کمانډانۍ، ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه د مخنیوي کمپاین وکړي.
دود لرونکي نشي یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پېښې همدارنګه دغه کلون هم د دې مشکلات او ستونزو څخه خالي نه دی. د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړي، ستونزې جوړي، امراض پېښې. نو د دې لپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده، هیله ده چې دا کمیټه جوړ شي او کمیټه مخته ولاړ شي، ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کاپي شاپونه د شروالی پر اړوند دي. کوشش دا دی چې موږ شروالی او همداسې څلور پنځه نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو تر څو کولای شو د دې مخه ونیسو.
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سوي څېړنې په اساس د قیلون د یوې سرخانې څکول د 200 سګریټو په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي.
قدر منو اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ازادۍ او اوریدونکو تاسو ته وړاندې کوو. هو له هغه مخکې د بالیوډ د فلمونو د مینوالو لپاره یو خوشنونکې خبر لرو چې د شیبه متر لاسه کړی د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کومار د 89 کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو لمخې دلیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي لقبل لډیر مدیرای سناروغه پرون سهار ساور کړي. د دلیپ کومار خپل رسمي ټوټر هم د نوموړي مړینه تایید کړي ده. دلیپ کومار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی وو او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډیر مینوال درلودل.
तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या जब.
दे दिलीप कुमार असली नाम यूसुफ खान वो هغه د پیښور ښار په قصهخانه بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عایشه بیګم نومېدله. د هغه غوره فلمونه دیوداس، مغل اعظم، گنگا جمنا، رام اور شام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي. لدې سره قدر منوریدونکو د خبری برخې پای ته ورسیدو. په پاتې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ووري.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درونو مینوالو السلام علیکم. په دې هله چیروغ او جوړ وسې یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې داسې کومه ځانګړې موضوع نه لرو چې موږ یې له چارواکو سره شریک کړو. دا چې ستاسو پیغامونه په بیلابیلو موضوعاتو وو، موږ هم تر ډیره یوازې ستاسو پیغامونه خبرو په دې هیله چې اړوند چارواکي واوري.
بلیا السلام علیکم. محمد قاسم ځواکین ګلون ولا ستاسو پیغام پرې وکړم. افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان لخوا خبرې کیږي او په ډیرو ولایتونو کې خانګانه ته موجود په ځینو جنگونو کې او نه پر هغه اوس بلکې په ډیر وخت هیڅ پاکستان د افغانستان په جګړې کې شکیل دی خپل ګټې لټوي نو د ورسمشر او نور لږ پوه چارو څخه له زور چې افغانستان کې وجه کنټرول کې او پاکستان ته د خصمتونکو جواب ورکړي ځکه چې پاکستان هر وخت افغانستان یې په جګړو کې راګیر کړی دی. السلام احمد قاسم زباق.
السلام علیکم ازادي رادیو ته زبل محمد د کابل نه خبرې کوم. محترم دغه طالب وارو کنه دا د خدای نه غیر پدی دی چې پروردگار وای چې دا کار مکوي مغه کار دی کوي خلاف د پروردگار دا رفتار کوي. اوس پروردگار وای چې ته مسلمان مو وژنه چې زید جهنم دی او د غضب د خدای در باندې دی لعنت د خدای در باندې دی دی مغه کار کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو د ازادي رادیو درنو همکاران تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور زه صدیق الله جان مده هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ ته خدمتوم د دغه زده حکومت او طالبانو څخه په ډیر بدعت غوښتنه کوم. ورور دلته زموږ د واشیر خلک چې دي دلته کې ولایت لسکرګا صاحب ته چې دي هلته عسكر په ازادي رادیو کې د طالب په نامه وحی او تکیه د ادب بیا بکیه د ذاته کې او دلته مورور طالبان زموږ کښتونه راوتي کله چې موږ کښت وکړو طالبان مدیری چې پر دولتین ځکه باندې باندې ولیدې ورور موږ کښې خواته وژاړو موږ کښته وژاړو موږ کښې خواته مخ کړو زما د طالبانو د مشرانو څخه او د حکومت د مشرانو څخه دا هیله ده چې خپل د ولس د پاره نور د خپل ولس د هغه ستونزې دوی حل کړي. تاسې وګورئ ورور موږ دلته په جریپونو جریپونو کښتونه زموږ ته په وارو وارو وسته واده طالبانو دلته وچ کړي دي. موږ دوی د مشرانو څخه دا هیله کوو چې موږ توجه وکړي ځکه چې هغه طالبان چې هغه دلته پر موږ باندې حکومت موږ ته بیا د بکۍ مو بېزاته کوي خپل په مځکه باندې مورور وي وتکي زموږ مځکه راته بندوي زموږ کښت راوتي او د دې وګت چې ولاړو لسکرګاته چې د کور د شنې دپاره رانیولو دپاره یو مریض بیا یو ډاکټر ته هلته مو هغه راګیرې چې تاسې طالبان یاست زره مو پرېښې ده. زموږ د دواړو غاړو څخه دا هیله ده چې بالاخره د خپل ولس ستونزې حل کړي که دا حکومت او طالبان زموږ غږ نه اوري زه په ډېر جدیت سره وایم چې بالاخره به د واشیر ولس راپارېږي او زما د ټول افغانستان د ولس څخه دا هیله ده چې زموږ دغه غمجن غږ دې واوري او پر دواړو غاړو دې زموږ سره یو ځای فشار راوي چې تر څو دواړه غاړې موږ ته توجه وکړي. د ازادي راډیو څخه زه ډېره زیاته مننه کوم. زه د بل د داسې سرچینه نه وینم چې زموږ اواز ته رښتیا ورسوي. زه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم او خدای دې وکړي چې زما پیغام په څو څو ځلې په رسنیو کې شریکې چې تر څو د طالبانو هغه مشران چې هغه په لوړو ځایو کښې ناست دي دلته خپل د ولس څخه مننه خبره دي او هغه کسان چې په کابل کښې ناست دي هغه زموږ د حاله څخه خبر شي. سلام به احترام.
السلام علیکم دادا ریڈیو ټول کارکونکو اول ته سلام وای بعد سلام نه زه خبرې کوم د کامې ولسوالۍ د ننګرهار تاسو سره په تماس کښې یم. روزانه جګړه ډېره زیاته روانه ده او دا هېڅکله پای ته نه رسېږي. دا به هله پای ته رسېږي چې د پاکستان او د پاکستان استخبارات خپل کور کښې د پاکستان روانول ونه شي دا نه کېږي. ولې چې دا د مونږ د سوم کالونو نه چې مونږ ته را پسې د سردار داود د هغې نه مخکې هم دوی مونږ پسې دي تر هغه پورې مونږ نه پرېږدي دوی د جوړولو سره سم دوی مونږ پسې دي. دوی دا نه غواړي چې افغانستان ټول افغانستان هغه خلک دي چې دا هم بهادر دي هم تورلي هم میړانه ګټلی شي ځکه دوی په سر دپاره ټول عمرې ساتي او جنګوي د افغانستان په مقابل کښې د نورو خو ځکه چې دوی مخلص او صحیح مسلمانان دي. بس سلام له زده ډو ټول کسان سلام علیکم.
سلامونه امنیت هیلې د زهر خوجان کاران ته د زراعت قدرمندو اورېدونکو ته هیلمندان ته شرایط لومړی له خوږو همکارانو څخه یو خاص هیله دا کوم چې زما پیغام نشر کړي د بیا په څېر خیر الغفار پردیس له کندهار ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. هیله لرم چې زما پیغام په مختلفو خپرونو کښې نشر کړي او په ټولو اورېدونکو ته یو غږ کوم لطفاً د درازۍ د افغانیت په خاطر چې تاسې که دغه زما په اړوند کوم مشکل لرئ نو د خبرو په تعدي سره تاسو هم یو پیغام پرېږدي اورېدونکو ته تفصیل ورکړي او دغه خبره جدي ونیسي په نظر کښې او خوږو همکارانو په دې اړه ځینې مسلین میلمانه کښې بخارون کښې د ټلیفون له لارې د ژوندۍ بڼه د هرې لارې چې ځینې مسلین په کندهار ولایت کښې د معلمینو د معیدونو پر اساس کښې زیاتې ستونزې زیاتې مشکلات شته. لومړی مهم ټکی دغه دی چې عموماً پیسې نه ورکوي او عوام معلمینو ته د څلورو کالو څخه بندې دي پیسې سره په دې کښې موږ دروغ نه شو ویلی دولس زره نفر دي په زرګونو خو داسې خلک ته ور غږ در کوم زه ورورو په خاطر چې تاسو په دې اړه تاسې پیغام پرېږدي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما اړیکه د هلمند ولایت سره نیولې ده زموږ دغه ستونزه ده چې دا زموږ خواته ډېر خلک ستړي دي د مرستو په هیله یې السلام علیکم ورور صاحب جوړ شو په خیر شو اسلام منډه ما په ازادي راډیو کې خپل آواز ورکوم ورور موږ د هلمند کې چې د ضلع کنریا صاحب خبريال چې د ازادي راډیو خبريال وو نن په هلمند کې ډېره طریقه ده او بل ورور خبره دی چې د مسلمانان در بدل دي ماجد در بدل دي فاران للهان د جز په کور کې د ماشام ډوډۍ نه لري ته استاد خیرم استاد په خاص خدغه ونی تر سره وایي چې ورور بس ډېر ډېر مهرباني به موږ خلک په ډېر په تکلیف کې په ډېر مشکل کې ژوند کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروزا ما تاسو دې څو غیرا کور د شیدای د دې چې نزان غوا ما موږ په دغه وخت ما جېر د لري کار کې چې راغلی دا دوه څاله چې موږ سره هیڅ څه ما څه تمرسته نه لسیږي دغه نو قدرت او خلک نه لري چې صابون او دغه واخه چې دې ناری وي چې کلریا دا او لاسونه په صابون کې وي لاسونه په صابون کې وي څو دې کاته څو د بل مستره هیڅ هم راستنه نه کوي نو دغه نه او بل نه لري چې څه نه موږ به تاسو نه څنګه پرې موږ به تاسو څنګه راځو او بل هم دا شکایت یې چې د هرات اوازې سو ولایت یو جګړې دی او ځار خان دی او د تلګم سکار کې چې دا اوازې کې کار کوي چې څو ورشي د غوړ وړي اره زوړ وړي په سرمخ جيبو د ګوري چې نه څه څه مشته راوړوي باید هغه خبرې سره کوي دا د شوات خو د دولت اندره څه څه توجه نه کوي دا وځي نه باسي وځي نه بدلي زرا څنګه کار کوي.
السلام علیکم ګرځم څنګه ښه په خیر زه د لمن د ساتيان څخه ګاز پرسيده شرکت خاطه خبرې کوم ما دا ته اندې وروره موږ مزار غلي چې موږ د بلند زنګو ته خرغلی دلته ګرد کورو ته کلی تم را سره چې دوه درو کورو ته ورکی په کوڅه کې موږ ګرد کورو له موږ درې کورو ته نور کورو ته ورسره چې پراته چې موږ نور مسلمانان هم پتن کړی دي موږ خپل نه پستان دي خپل نه خپل کورو نه صفات دي تر هغه یې مرا سره چې وایو کو موږ نه کوڅه ته موږ نه کوڅه کې پراته یا تل کوڅه تم را سره چې هغه ته ورکی موږ دغه کې پراته ما دا وایي صدا ته هاندې چې موږ سره جمراسته وو چې موږ جمراسته راکې کور پر کور دې وګرځي چې کور پر کور دې پستانه چې خور غریب ناراضه وایي موږ سره در ماته او چې وایي غلو دې وګور په کوڅه کې راغلي په وږي کوڅه کې ولا دې چې ورته او وځ در دې وږي لا چې وځ در ځاغه چې ورته موږ یې څه خپل سره هم نه وري هیڅ څه موږ نه رانه وري چې ورته دا درې ځو وایي موږ در ځاغه چې وګور دې اته نه ونه کوڅه ته لاس موږ دا څه کړی دې موږ دا وایي صدا ته هاندې چې موږ جمراسته راوځي موږ دا خوارو غریب مو څه کور بل کور او چې موږ دل ته څه کول چې موږ اړول موږ خو ځای یو خپل کور نه لای چې موږ خپل ځای یو خپل کور ته ځو.
السلام علیکم زما جی رحمان الله جی په پکتیکا د مرکز شرن نه تاسو را پالو کیږي موږ له خو ته نو کوم د سمش او څه خدای هیله ده دا نو د توجه ته چې دا نو موږ د مالوینو د شهیدانو د دفتر د رئیس لري کوي موږ ته ماشونه په خپل وخت سره نه مالواله کوي موږ ډیر وخت زادي راځو ته هم نو پرې ورنه چې هم غوښنه چې دا نه کوي موږ ولا چې مکان ته دی ولا موږ نو کې د کړي د شپې نه نه په کې په څه په څه دا د 2001 سم کال د پیرې دوی کوم ماشونه څنګه دواله چې موږ د ټول چا کوم د سمر څه د هیله لرو موږ ته دا ماش د ته دې ته ماشونه نو څه وخت دواله کوي.
ہلو السلام علیکم جاوید دی مینګرار د پچراګام له سوالینو تاسو سره په لیکه کې ما یو مالول پختو مالول یم نو شهدا او مالولینو عمومي وزارت نه موینیت نه مزه غوښتنه ده چې مینګرار د مالولینو ماشونه یو نیم کال کېږي چې زندول شوې دي بس هغه او دا غوښت کېږي دا مساله ده مساله ده اوس چې موږ به متریک تفکریم جوړ کړی دي بیا نورې مسالې کې راوځي نو موینیت نه او شهدا او مالولینو عمومي وزارت نه مغوښتنه ده لوړو مرجو له موږ غا ګوره سوې ازادې راځونه یو نړۍ مننه کوم او بس د موږ د ننګرهار ستون باید په جدي هغه سوې چېړي د شهدا او مالولینو عمومي وزارت د موږ غوښتنه کو او د موینیت نه غوښتنه کو چې موږ ننګرهار مالولینو لا یو نیم کال کېږي ماش نه راکول شوې روزه 13 شو موږ په وچه پراته یو او مریضان له رستونځر ته پراتی دي بس آزادې راځونه یو نړۍ مننه کو نو موږ غاډي وړو مرجو ته به دوه رسیږي شو حزا او موینیت ته به دوه رسیږي بس په مخامخه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب جی سمے جوڑے مغزا واجد صاحب فضاغا تمنا آدھو کہ واجد صاحب مستوئے چھے سکول ادارات کی بمز قراول آرام سیاو سکون داول او کنور شان کے ببوز کرو سیر او دمائیدین و فضاغا کی اس توجہ ندو سکے مغزا قرآن مشر واجد صاحب فضاغا توقو در فضاغا مائیدین و فضاغا کی بھی یو څه همکاري وکړي چې دغه مایدین دغه برابر د قانون پر لار برابر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالجبار د کندهار د ښار اوسیدونکی یم. څنګه چې تاسو خبر یاست دغه مایدینو کې ډېر ورو خلک تنخواه وباسي او هغه خلک چې مامورینو راوګرځوله بته په شپږ زره په اووه زره په اته زره په لس زره بته سم دپاره کښې ثبت شول. نو دا د افغانستان د هغه کمزورې طبقه ده. السلام علیکم. زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کښې خصوصا په کندهار کښې دغه د مایدینو پر سر باندې د پر شل شل نفرو باندې د یو یو نفر درولی دی هغه د نماینده په حیث یو بیا پیسو کار نه کوي چې پیسې ور نه کړي هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بېوسه هغه سړی د پښو لاندې دي پیسې نه ورکوي د مظلومانو حقونه یې ګپ د وخوړی واج دي. السلام و احترام.
السلام علیکم. ما د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د جوخوجي د کلي مې اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کس مایدین یو دغه مایدینو ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړې تنخواه یې نه ورکوي زموږ غږ دې تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
هلو السلام علیکم. زه د خوست ولایت نه سلیم کروان د سپري نقطې څخه زحمت در کوم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ د خوست سرحدي نقطې ولسونو کې د مایدینو شهیدانو وارثینو ته خپل حقوق د درې کاله کېږي چې نه دي رسېدلي او نه ورته راغلي دي. موږ ستاسې نه هیله کوو چې جګپوړو مربوطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوئ په درناوي او ستا خلک ډېر په تکلیف او تشویش کښې دي. هلو زه کرنجان سرحدي خوست ولایت نه زحمت در کوم ازادۍ راډیو لورې یو پیغام پرېږدم. دلته د شهیدانو مایدینو او تنخواه معاشونه د دوه کاله کېږي چې نه دي جمع. ټول خلک ضرورت لري غریب خلک دي په تنخواه جمع کېږي نه شهیدانو مایدینو ورساو ته. موږ دا هیله کوو د تاسې د ردیه د طریقه د اشرف غني او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مایدینو ورساو ته معاشات زر جمع شي. ضرور پنځه شپږ میاشتې ودي چا دوه کاله پاتې چا درې کاله پاتې دي. تاسې مربوطه ارګان ته مو د ازادۍ راډیو د طریقه دا پیغام پرېږدو او اعلان کوو درته چې د خدای په خاطر شهیدانو مایدینو د ورساو د کونډو رونډو د اتمانو د خاطر تاسې ماشونه زر جمع کړئ او زر نقل کړئ زر ورساد په ماشونو برخمن شي په درناوي. السلام علیکم.
ما دې ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو سلام ورسېږي. رحمت الله رحمت کټوال نه په تماس ته وایم. زمانی ته دا پیغام پرېږدم چې باید چې دا د مایدینو توپیر سره وشي. دا مایدین درې رقمه څلور رقم مایدین دي. مایدینو یو رقم یې چې ټول پل دي خالي غړی سر یې ژوندی او یو رقم یې په ملا کښې ملا یې ماته پښې مړې یو رقم یې بیا وروره جانه پښه یې ماج ماته یې نور جوړ یا بله پښه یې کار ما چې ټولو دا یو ما چې پنځه زره شپېته زره پوهي باید چې دا ډېر چې مایپ یغه ته باید لږ ډېرې ورکړي او مایدینو ماس باید چې زیات چې مایدین ډېر غریب طبقه ده عسکر هم زیات چې عسکر وطن ساتي او کورونه ورکړي خپلې ځکې ورکړي شی ورکړي یو شی خو دې وکړي مهاجر ورته دېم ورکړي دا دوره روپۍ را ځي دا په کومه لار باندې ځي. وسلام په احترام ازادۍ راډیو زنده باد.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
لدی سره د ازادي او اوریدونکو د پروګرام پای ته رسیدي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 9 صبح